السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم نن یک شنبه ده کاپ څلورمه د فبروري 28مه پیل په مهم خبرونو کو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف ویلی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د اقتصادي پراختیا او نورو اړوند مسایلو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی سعیدوف شنبه ماښام په خپل ایکس باندې په اړه یو بیان خپور کړ. هغه د ټلیفون اړیکې راغنده بللی. سعیدوف ټینګار کړی چې د متقی د خو اړیکو په جوړولو او همدارس د دایمي ثبات پراختیا او د اړخیزې خیرازۍ لپاره د سیمه ییز اتصال د پراختیا په اړه ژمنې کړې. ازبکستان لا په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل، خو څو واره لوړ پوړي پلاوی افغانستان ته لیږلی دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکو تایید کړی چې د دوی ځواکونو په تورخم کې 525 میلا بیلابیل وسلې او مهمات نیولې دي. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال غلام رحمان حیدری رسنوی ته ویلي چې دغه وسلې او مهمات له پاکستانه افغانستان ته راستنو شو افغان کډوالو په یو موټر کې نیول شوې. دغه وسلو د رالیږدولو په تور د طالبانو حکومت یو افغان او یو پاکستانی وګړی نیولې دي. په خواله رسنیو کې هم د یادو وسلو د نیول کېدو او د طالب چارواکو سرګندونې ډېری منعکس شوې. سربیا او سویډن لخپل ادب او غوښتې چې له ایران ووزي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د شمې پرزویلی د امنیتی وضعیت خرابېدو لامل د سربیا جمهوریت ادب او ته توصیه کیږي چې ایران ته سفر ونه کړي. ټول هغه کسانو ته چې په ایران کې دي هم سپارښتنه کیږي چې ژر له غیواد راووزي. سربیا مخکې هم لخپل ادب او څخه د جنوري په نیمایي کې له ایران د وتلو غوښتنه کړې وه. په جلاتوګه د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ماریا مالموسترینګارد په ایکسپان لیکلي موږ په ایران کې د سویډنی ادباو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې له هغې واده نه راووزي. یو ورځ وړاندې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم یو ځل بیا له ټولو جرمني ادباو غوښتي وو چې د امریکا د احتمالي برید د خطر له امله له ایران څخه راووزي. په ایران کې د راجستر شو جرمني ادباو شمیر په سلګونو کې دی. ایران د جمعې په ورځ ویل هیله لري په چټکۍ سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه له متحدو ایالاتونو سره یو تړون ته ورسیږي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي که خبرې ناکامې شي نو د یو محدود پوځي برید په اړه غور کوي. او د کرکټ د نړیوال جام په اتو غره پړاو کې د پاکستان او نیوزیلند لوبه د باران په سبب بونه شوه. د غوډواړو ټیمونو ته یو یو امتیاز ورکړل شو. نن به د نړیوال جام په لوبه کې لومړی سریلانکا له نیوزیلند او بیا به ماخام مهال هند له جنوبي افریقا سره مخ شي. د کرکټ د نړیوال جام په اتو غره پړاو کې د هند، جنوبي افریقا، ویست انډیز او زیمبابوي ټیمونه په اول ګروپ کې دي. د نیوزیلند، پاکستان، انګلستان او سریلانکا ټیمونه په دویم ګروپ کې دي. دا ور په ګروپی دا ور کې دا افغانستان او استرالیا په څیر ځینی لوبډلې چې مخکې خې ځلیدلې وي حذف شوې. دا مهم خبرونه ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې تایید کړ چې په ایران کې د مظاهرو پر مهال یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او نیول شوي دي. نور مسایل هم لرو. دا چې افغانان ولې په ایران کې زیانګالي دي په دې اړه تاسو ته یو مرکه هم له کارپوه سره لرو. نور مسایل هم درته خبرو. هله ده ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو لمړی مطلب ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې تایید کړي چې په ایران کې د ورستیو مظاهرو پر مهال افغانان هم وژل شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي د نیول شو او وژل شو لویه برخه عام خلک دي چې په ماشومان او د بیلابیلو ولایتونو قومونو او مذاهبو سره تړلي خلک او افغان ادبا شامل دي. افغانان چې د ملګرو ملتونو د ارقامو په اساس شاوخوا 15 میلیونه په ایران کې اوسیږي له زیانګالو لګکیو دي او په نورو پخوانیو کړکیچونو کې هم ورته زیانونه اوښتي دي. که څه هم ایرانی چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو لا د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شو افغان ادباو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خواله رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خپاره کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د موندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د جدي په 13مه په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی دی. د خواله رسنیو ګڼو نورو کارونکو په مشهد کې د یو تنکی افغان الاصل ځوان امیر حسین مرادی د وژل کېدو یادونه هم کړې. په مشهد کې دوه نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوی. اخوه د هرات یو اوسیدونکی چې جلیل نومید هم د راپورونو لمخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. یو بل افغان هم په پلازمینه تهران کې په ډزو وشتل شوی او وژل شوی. دا غنوم وزیر احمد تاجک راپور شوی دی. لدی سره سره په هرات کې د ایران جنرال قونسل علی رضا مرحمتی له افغان رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې افغانان د ایران په وروستیو مظاهرو کې نه وو دخیل، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله چې پکې د بشري حقونو ځانګړي راپورتران، متخصصین او خپلواک مدافعین شامل دي، په ایران کې د پراخې مرګ ژوبلې یادونه کړي. دوی ټینګار کړی چې د ایران رژیم باید ځوابګوی وي او د تریتم شو کسانو ځای معلوم کړي، ټول نیول شوي معترضین خوشي کړي او د عدالت د ټینګښت تضمین ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په خپل بیان کې ویلي چې د ایران رژیم د یوازې 3,111 کسانو مړینه او د 3,000 نورو نیول تایید کړي، حال دا چې د بشري حقونو بېلابېل مدافع سازمانونو د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی. په ایران کې د ډسمبر 23 د جنوري تر 14 په څه باندې 211 ښارو کې د رژیم ضد پراخې مظاهرې وشوې. دا مظاهرې د راپور له مخې د ایراني ځواکونو لخوا وځپل شوې چې په ترڅ کې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې په لنډه موده کې د دغو اعتراضو پر مهال 2,000 کسان وژل شوي چې دا د ډېرې خواشینۍ وړ خبره ده. په ایران کې د وروستیو مظاهرو پر مهال افغان کډوالو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو او د یو شمېر د نیول کېدو په ارتباط باندې همدارنګه په ټوله کې په د ملګرو ملتونو د دغه راپور په ارتباط د بشري او سیاسي حقونو له کارپوه ښاغلي محمد ابوالاحرار رامزپور سره خبرې کوو. ښاغلی رامزپور، افغانان چې شاوخوا 15 میلیونه په ایران کې اوسیږي، ولې تل د دغه کړکیچونو قرباني وي او هغه لومړني او زیانګالي کسان وي؟
په اورستیو اعتراضونو کې د هیران په یواد کې د یو شمیر افغانانو قرباني کېدل رښتیا هم د نړیوال ټولنو او د افغانستان د خلکو لپاره د ژورې اندېښنې وړ دی. دا موضوع څو ټکو ته راګرځي. لومړی، مهاجرین په قربا هیواد کې باید په داسې سیاسي فعالیتونو کې چې د حاکم نظام پر ضد وي برخه ونخلي، خو په عین حال کې باید د قانون له حد اقل ملاتړ او حمایت څخه هم برخمن وي. له بده مرغه افغانان په ایران کې تل له تبعیضي چلند سره مخامخ پاتې شوي دي. د 1950 کال د کډوالو د حقونو له کنوانسیون سره په ټکر کې هغوی د آزاد تګ راتګ، تعلیم، مساوي مزد، خوړو، درملو، روغتیایي خدمتونو او نورو بنسټیزو حقونو څخه په مکمله توګه او په بشپړه توګه برخمن نه دي، او په ورستیو کلونو کې متاسفانه په دلایز او جبري ډول له هغه ایواد څخه استل کیږي. په تیرو وختونو کې د افغان مهاجرینو څخه د رژیم د نیابتي اهدافو لپاره د هغه له پولو بهر څخه هم استفاده شوې ده، او همدارنګه په ورستیو کې د ځینو هغو افغان مهاجرینو د ترور راپورونه خپره شوي چې د پخواني جمهوریت له نظام سره تلاو درلود. ورستنۍ پیخي یو ځل بیا دا ثابتوي چې دغه هیواد د مهاجرینو د ساتنې او حقونو په برخه کې خپلو نړیوالو بشري مکلفیتونو ته ژمن نه دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې لخوا د دغه وروستي راپور خپرېدل چې په شفافیت او همدارنګه په حساب ورکونې باندې ټینګار لري، د ایراني چارواکو په عمل کرد او په کړنه کې به څه تاثیر وکړي؟
له بده مرغه دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې د ازادي غوښتنې او بدلون غږ سرکوبېږي. د 1390 کال سراسري اعتراضونه، د 2022 کال د سپتمبر اعتراضونه د مهسا امینی تر مليني وروسته په توقيف کې، او په وروستیو اعتراضونو کې د ګن شمېر معترضینو وژل کېدل د دې سرګندې بېلګې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د متخصصینو وروستی راپور ښيي چې دغه خونړۍ سرکوبونه د نړیوالو بشري حقونو د میکانیزمونو تر جدي سار لاندې دي، او له ایران څخه غواړي چې د خلکو پر وړاندې انتقامي چلند چې معمولا له نیونو، شکنجو، جبري ورکیدنو او غیر قانوني اعدامونو سره مل وي ودروي. همدارنګه باید د لادرکه شویو قربانیانو د برخلیک په اړه معلومات د هغوی کورنیو ته برابر کړي، ځکه د معلوماتو برابرول د دوی کورنۍ ته د دوی یعنی د قربانیانو او د هغوی د کورنیو غړو مسلم حق دی. د تیر وخت د ترخو تجربو په نظر کې نیولو سره لري ښکاري چې دا راپور وکولای شي رژیم حساب ورکونکي او حساب ورکولو ته الکلی زکه چې رژیم اوس محل لا بهرنۍ ځواکونو سره په بشپړ نظامی تقابل کړي او ټول تمرکز د همدی وضعیت له مدیریت یا مقابله سره ترلی دي. سره لدی دغه سرکوبونه د بشري حقوقو د نقض او د بشريت ضد جرمونه دوسیه لا پسې درنه کوي او پراتلونکي کې به په نړیوالو جزایی میکانیزمونو کې جزایی مسؤلیت نور هم زیات کړي.
مننه. محمد ابوالاحرار رامسپور د بشري حقوقو کارپو چې په خوای په ملګرو ملتونو کې هم د بشرپال مرستندوی په توګه باندې کار کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په همدې سره د دغه پروګرام د برخه پای ته رسیدګي زه صفی الله ستانګزای درنه اجازه غواړم. پاتې برخه به زما همکار فریده سیال مخته یوسي. مننه.
تاسې زموږه کلاس ته راډیو نوریده خلو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لا پلوړه کې چدي او د څو همحاله بحرانونو لامل د اړتیاوې لا زیات شوې دي. دبليو اف پی پر خپل راپور کې اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل په هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بساري ډول لوړه کړې ده. په دې حال کې کشمیر به وسله او راستنی شوې کډوالې کورنۍ وايي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو لامل لا خراب شوه. د اداري جمعه د کب یاهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بیثباتي د درنو واورو لامل د مرستو رسولو محدودیتونه لیران او پاکستان د کډوالو پراخستنې د نو د بودیجې کمخ هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمخ لامل نه دیتواني دي چې د شدید ولګي په وړاندې لازم تدابیر ولري. د اداري ویلي د وسنۍ بودیجې لمخې دبليو اف پی کولای شي په هر میاشت کې 2 میلیونه کسانو رسیدنه وکړي. داسې مهال چې 1.4 میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې کشمیر بې وزله او راستنې شوي کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
وضعیت صفر ته رسېدلی، ډېر سخت حالت روانې تیریږي. کله له دوکاندار نه د 100 یا 500 په اندازه وړه یا وریځې په پور اخلو، که زړه وي راکوي او که نوي نه راکوي. اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا شي او که نه.
لغپلی کورنۍ سره له ایران تازه راستنه شوی یو مېرمن چې دی هم نغختل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي رادیو ته وویل
دا درې ورځې کېږي چې ډېر بد وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نسناسته لري او زکام هم دی. نو په هیګم ولې دومره خوار او زار یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه، که څه درکړي خو هغه بیچاره ته هم چا هیڅ نه دی ورکړي. بیرته کور ته راغی، زړل یې او راته یې وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي، زه څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بیساري ډول لوړه کړي. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندوار یا شیدی ورکوونکي مېرمنې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دبليو پی ویلي د دوی اوسنۍ تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو 1/4 او د امیندوارو یا شیدی ورکوونکو مېرمنو 1/3 برخه ته رسیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 2015 کال په دسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د غراز د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو خبرداري ورکړي چې افغانستان له سخت غذایی بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یونسیار د روانې فبروري په 14 ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخستنېدنه د هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان د وړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افتونو سره مخ دی.
له خبرونو ور اخوا
د فبروري 11مه د مورنی ژبو نړیواله ورځ ده. یو شمیر بهر میشتي افغان کورنۍ وای چې د خپل ماشومان او ژبه او کلتوري هویت ساتي، دوی د مورنی ژبې په آنلاین کورسونو کې شامل کړي دي. نور تفصیل سنکه کړه.
وقت ما به جرمنی آمدیم، بزرگترین نگرانی مهمی بود که خدای نخواسته اولادای ما زبان مادریشان را فراموش نکنند.
محبوب نومیگی اولاد څلورو کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. دا چې دوه ماشومان لري وای، د لپاره چې اولادونه یې خپل مورنۍ ژبه هیر نه کړي، د ژبې په آنلاین کورسونو کې شامل کړي دي.
جدا مکتب کودکستان یا به زبان آلمانی صحبت میکنه.
دلته په خونځي او وړکتون کې په آلمانی ژبه درس وایي او خپل ملګرو سره هم آلمانی خبرې کوي. موږ په کور کې په خپل ژبه خبرې کوو. دا چې وخت نه لرو په کار بوختي و نه شو کولای په منظم ډول درس ورکړو. له همدې امله موږ ورته آنلاین کورسونه نیولي څو مورنۍ ژبه ښه زده کړي، املا او انشا زده کړي او ژبه وساتل شي. زما په اند که مورنۍ ژبه وساتل شي نو هویت او کلتوري ریښې هم ژوندۍ پاتې کیږي.
فرشته چې د دوه ماشومانو مور ده او له 15 کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي، هم اندېښنه لري چې ماشومان یې د کوربه هیواد د ژبې په زده کولو سره ورو ورو په خپلې مورنۍ ژبې د خبرو او لیکلو وړتیا له لاسه ورنه کړي. دا هم وایي ورته کاری کړی دی.
زما ماشومان یوې مکتب ته ځي او یوې هم په کوداکستان کې ده او دلته ټولې زده کړې په انګلیسي ژبه دي. ګرچې موږ ډېره زیاته هڅه هم کوو، ولې د دې لپاره چې محیط ته رقم ده دا لږ زره کې موږ ته سخته تمامېږي. نو د همدې لپاره زه د یوټیوب د لارې نه هم زیات غواړم چې داسې یو خپرونې پیدا کړم ماشومانو ته مې چې په پښتو ژبه اوسېږي. او د دې په څنګ کې ما ورته آنلاین کورسونه نیولې دي چې استادان په افغانستان کې دي، مګر همدې ته خط قلم ور زده کوي چې دا هم ډېره زیاته دلته ماشومانو سره مرسته کوي.
د مورنۍ ژبې د آنلاین کورسونو یو شمېر تنظیمونکي وایي د کډوالۍ له زیاتېدو سره د مورنۍ ژبې زده کړې ته اړتیا هم ډېره شوې او کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان له خپلې ژبې او کلتور سره تړلي وساتي. نرګس واسق چې په دې برخه کې له افغانستان فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل
ای کورس ها هر دوره داره.
دا کورسونه بیلابیل دوري لري او ځنګړي کتابونه لري. لومړی کتاب، دویم کتاب او همداسې نور. موږ ورو ماشومانو ته زده کړه ورکوو. لومړی توري، بیا کلمې، وروسته جملې او پاراګرافونه. همداسې مخ ته ځو تر کومه چې کیسې وسیله ستلای. له شپږ کلونو پورته ماشومان له بیلابیلو هیوادونو نوملیکنه کوي، درس وایي، یو بل سره خبرې کوي او شعرونه او کیسې لولي.
په ورته وخت کې د زده کړو برخې یو شمېر کارپوهان وایي د ماشوم د ژوند په لومړیو کلونو کې په مورنۍ ژبه زده کړه د هغه په ذهني او تعلیمي وده کې مهم رول لري. دوی زیاتوي کوم ماشومان چې خپله مورنۍ ژبه په سمه توګه زده کړي له خپلې کورنۍ او ټولنې سره قوي اړیکه ساتي. ډاکټر یحیا بردک چې جرمني میشو افغانانو ته د مورنۍ ژبې د زده کړې په برخه کې فعالیت لري او درسي صنفونه او کتابونه ورته چمتو کړي وایي
په دې برخه کې څېړنې دا ښایي چې هر هغه ماشومان چې په خپلو مورنیو ژبو زده کړه وکړي نو دغه ماشومان لا نور هم هوښیار راځي، لا نور هم نورې ژبې زده کوي او په ژوند او په درسونو کې لا نور موفقه وي. هغه ماشومان چې خپلو ژبو او کلتور یې زده وي هغه په بهر کې په دیاسپورا کې کمتر د بهویتۍ سره یا د هویت د مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې دغه ډیر لوی ارزښت لري.
نن د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1999 کال کې د یونسکو له لورې ونومول شوه څو ژبنۍ او کلتوري میراث ساتنه وشي. سره له دې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې لا هم نږدې 40% زده کوونکي په نړۍ کې داسې زده کړې ته لاسرسی نه لري چې په هغه ژبه وي چې دوی ښه درک کوي، او په دې ډله کې بومي ځوانان، کډوال او اقلیتونه تر ټولو زیات زیان ګالي دي. د 2018 کال د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې شعار دی څو ژبنې زده کړو کې د ځوانانو غږ. افغانستان چې بېلابېلې ژبې او ګړدودونه لري هم له هغو هیوادونو څخه دی چې د راتلونکو نسلونو ترمنځ په ځانګړي ډول په کډوالو کورنیو کې د مورنیو ژبو ساتنه له جدي ننګونو سره مخ ده.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای لوګي او بيوزلي په افغانستان کې د ماشومانو دمړنی کچل وړه کړي. په افغانستان کې د پروګرام مشر ویلي چې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو دمړنی پیښې ثبت شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای لوګي او بي وزلي په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي ورستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وای 1300 میاشتو کې یوازې 2 له 500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن دا سه ګڼې مړینې نور هم شوي وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوګې کچا ګواښون کې ده او د مرستو د کموالي لقبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یو لاسنیوي کولای شي. نو مولوی ویلي چې دا مهال د افغانستان له درېو دوه برخې خلک د خوارزواکۍ له جدي یا بحراني کچې سره مخامخ دي، او په خبره یې دا وضعیت د 4 میلیونه ماشومانو ژوند ګواکي. بلورته یو شمېر عام افغانان هم د خپلې ناچاري کیسې کوي او وايي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسي ولري. د افغانستان په جنوب کې یو مور چې خوارزواک ماشوم ورلغړې دی ازادي راډیو ته ویل
لارې په شار والی چې د میش پند در تنخا ده هغه ته پر وړا ورکم پر وړا ورکم د دتر دواونه چې دا وڅونه دوا وی دادی پرتی دي چې څاړه ته ویل پدام چې نه چې د بل څه کرپا کر کوم لازم ده ته دوا وي شي راو پیسې پیدا کړ دروغ نه چې یو تر اورم ته پیسې نه دي نیمه دالا ورته ته پرې شي دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه استل شوی وای خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بي وزلي سربېره جمعی هم ماشومانو ته یو غوخ دی.
باران وشو خیخ بیخنی ګډیره ده ماشومان کې خوب نشکله موږ خپل کې خوب نشکله یخنی د بيدار کډیره ده او خټی دي او خیمه دوبونه ډکی دي نو موږ د کورون ته ضرورت دی موږ سرپناه غمو کې کورن له جوړ.
ډاکټران وایي خوارزواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارزواکي د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي لشبګ میشتنی نه ورسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د امر وختي وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارزواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې مرکزونه لا 2300 تلول شوی. نو مولای ټینګار کوي چې له روغتیاي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړی باید د روغتیاي سکتور سره مرستې له سیاستا لری وساتي. نو مولای زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړي چې افغانستان لپاره پروژې درولې یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصادي پر بهرنۍ مرستو ولاړ دی. د طالبانو له بیا وکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمېر محدودیتونو لکبله غنو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربېره روغتیاي سکتور هم متاثر شو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خصوصي د تنی او رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خرګوټي بیا د سرکوټ تر سیمې پر غزیدلې 45 کیلومتر سړک باندې د نیلګیو کې نو لو اشار پیل کړی دی. د چې یاد ځوانان په دغه اشار کې کوم ډول نیلګی کېنی او پیغام نور خلکو ته څه دی ورزو تفصیلی له خوص نه د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعال ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازار بیا د سور کوټ تر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یو بل غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کینولو اشار پیل کړی دی. دوی وایي په خوا د شمال له پوله بیا د درېګي تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کینول شوي وو. خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه. د تنه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نسیم ریان مشال رادیو ته وویل
ډیر وخت کې چې دا ساحه د غاصې پات شي وا دلته کومې داسې شنې ونه نه ویلا کې دلینو دا د تړنې ځونه په مو کې چې ټول خوځ ونه نه دا اقدام وکړو چې د اشر پټو غرو ته لو دلته لې درګي بازار ځخان تر سور کوټ پورې دا دیونه لکول فایل کل تر څو دلته دا ساحه او د سړک چې دلته ډیر سلانیان راځي په دې سړک باندې دا منتقال لګښنا ساحه مری پیشي
دا تنهی فالز ونان وای دوی نه یوازې نیالګی کینوی بلکې تر دوه کلونه د وبول مسولیت هم پر غاړه اخلي. د یادې سیمې اوسیدونکو محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سړک وو نیالګی په کینوی غن اورسته به تر کول دوه کوله پرا د دې وبو د دې ستنه او پالنه د ځوانونو په غوړه وی ان شاء الله د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیالګی کینوی چې اجریم دی او د اقلیمی بدلون او د اقلیم د لپاره به زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي.
پوتیر کې د تړې وګرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په ورسته سلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي. د تړې ځوانان وایي ځنګلونه د اوسنی او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وحلوې ډډه وشي. د تړې یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي تر څو خپل چاپیریال او خپل هوا ولرو. نو ټولو ته پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونو وهلو څخه ډډه وکړي تر څو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تړنې کې د نیالګیو د کینولو اشر ته د زوی ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د تریزیو علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالهادي وحدت د تړنې د ځوانانو دا وخت وستایو او له نورو ځوانانو هم سپدې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علي شیر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تړنې ځوانانو پر کم راپاتسي کی او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشارونه پلاره واچوي.
یاد دی وی په افغانستان کې عموما د پسرلی په موسم کې خلک په انفرادي او ډلهیز ډول نیالګي کینوي. خدا چې خوش معتدل هوا لري نو د سنگلور ولایتونو په پرتله کې هوا شر ګرمیږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخ کې وي. د خلکو یو ټولیزه غوښتنه ده چې د نیالګیو د کینولو په شان دي د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډیر پام کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د عزیز رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هله چلو جوړ رو خوش خوشاله وایست زبد ظاهر کندهار ولایت څخه روجه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاری میوجات نو بیا دال نه خود سوځي پیندې داس نور میوجات بس چې تیاری بس نو هغه صحیح نو روجه ده شو ده خیر روجه ده بس خدای جل که طول اسلامی ملکو بسی ده خیر و ده برکت که نو پیشتامی تا بس یا اکثر خلق ده ده تلیفون ساعت پر دری بجه ویل پارس که سلور بجه دری نیم بجه بر ده بانی سب که ده جنگوی ارسالی راپور ده سی پل پیشتامی اما ده گیونی سی نو بس پخواه پا ده سپیکرانو که ناتون وی که دل نو آقا بس بندی نو بس در سر سلی خپل زم بیداره کیه خصوصا داشت خلق سجی گفت داره پیشنمی سو بگیر نه از نو
پیشنمی است
کاری که من چیو که بیش.
سلام علیکم ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکلیم احترامات وړاندې کوم. لی لرم چې دروژه اول ورځ په خیر او مهرباني سره شروع کړي. نوم زین الله د بدرس ولادت خمه اړې کنه ولده وروره روژه کې خونه ډیره شو خونده وروره روژه د ډیر مبارک روژه د شپه خیر سره مشروع کړي ده ډیره شته تجربه مشکل لرو ان شاء الله روژه خو همیش د خیر روژه د خلکو سي اقتصادي کاروبارونه سره خراب دي دواګان وکوه انشاء الله تعالی کارونه څنګه شې له دې وساده جوړسي.
السلام علیکم زه امیر ګل خبرې کوم له پختیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا روزمات او پښیمه خو موږ د شکوسې روزي چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته کوم ضروری کارونه یا وکو چې کوم ضروری نه یا غبي پریودو چې دا به لاختر آباد کو روزه ته بقاعده ټیم ورکو او روزمات یو پښیمې موږ د شکوسې روزمات ته موږ یو لاس 15 منټه مخته خپل د کلی کوم جمعه یو جمعه ته ارڅوک چې چا چا تیار کړی راوړي او یو جایی بیا روزه ما ته کولې بعد په جمل منځو کې خپل کورو ته لاړ څه نه بیا په خپل کورو کې شو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره. د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یوې بلې برخې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنه اوریدونکو، په نننۍ ځنګړې مرکه کې به هم له یو افغان فرهنګي سره خبرو تکینم. زما میلمه شاعر او لیکوال ضیاءالدین همتمل دی چې اوس مهال د ختیز ادبي بهیر مشري کوي. همتمل به د هغو ورځو کیسې راته وکړي چې د بیوزلۍ له کبله د ښوونځي پریښودو ته اړ شوی و، خو بیا یې همت کړی او دوام یې ورکړی تر هغه چې په پښتو ادبیاتو کې ماستري وکړه، او اوس حتی غواړي چې د امکان په صورت کې پی ایچ ڈی هم واخلی. زما میلما د مرکه په پیل کې خپل ځان در پیژني.
ټول ته سلام. ضیاءالدین همتمل يم، د ننګرهار ولایت د سرونو د ولسوالۍ اوسیدونکی، او په 1300 مریض کال کې په کوزه پښتونخوا کې د هجرت په شپو ورځو کې هلته مې سترګې دنیا ته پرانستې. نو بعد لاغې بیا چرالو شوی یم. دومره مې د قرآن مجید او سپاره او د هغه په مسجد کې، او له مسجد نه وروسته بیا نو مکتبونو ته لاړو. د مکتب کې مې داخله وکړه. هلته تر څلورم ټولګي پورې مې مکتب کې وویلې. بیا نو د مجاهدینو دوره شوه او ایسته هغه ته راغلو وطن ته. حضرت صاحب نو وخت ورسید، نو بیا راغلو په دې یو هیله راغلو وطن به وطن شي. هغه چې دلته راغلو دلته بیا یو وخت پورې په مسجد کې هم درسونه ویلې. مسجد کې به ناست و، او لوی مسجد دی زموږ د کلي د بالاباغ مسجد. بیا نو هلته به ناست و او سره درسونه به م ویلې. خو دا غږ به هلته ته، د هغوی غږونه به دلته راته. موږ ته مجب عجیبه شانتې ښکارېده، ځکه موږ هلته جلا سنفونه لرل، ټولګي م لرل، او ډېر مجهز درس روان و. خو دې سره مشنا شو. بیا نو خپل هغو مکتبونو ته لاړو چې هلته هغه د وخت تاراکونو یا هر څه چې بولئ چغه کنوالی وی هغه مکتبونه سوځېدلي وو. هغه نو دغه سیالت کې باران چې بوش بیا به د ونو لاندې پټېدو تېښته به م کوله. ما یادېږي ما چې بیا سترنجۍ نه وي، دا شیان نه وو. موږ به غره ته تلو، هغه ته واړه کم وو، نو بیا تلو بروزې به م راوړلې، بروزې به م پرېږدې. بیا چې به باران شوه، بروزې به بیا دغه شو له کاره ولوېده، بیا به م نور راوړلې. نو دغسې وختونو کښې م هغه مکتب نوویلې، او هغه مکتب هم دغسې جریان درلود. بیا نو مکتب کله کله د اقتصادي حالت ډېر غال لپ شو، نو داسې حالت ته راغی چې له غربته مې مکتب پرېښود، اقتصادي ستونزې وي. بیا مکتب مې د یو کال لپاره پرېښوست، هغه مې وکړ. بیا نو خبره دې ته ورسېده، بیا د طالبانو هغه دوره را شروع شوه. د هغې نه وروسته بیا دوره شروع شوه، نو هلته مې چې بیا را شروع کوله بیا پاتې شو. هلته ما تقریبا تر اووم ټولګي پورې وویلې، درې کاله مې وویلې، درې کاله رانه هلته مکتب پاتې شو. بیا نو په دې علي ماجد په لارو کښې مې دا فنډونه وړل. داسې یوه شپه لاړم دې خلکو سره، ځکه کار روزګار نه و، غربت ډېر زیات و، او د کور ټول بوج را تر غاړې و، ځکه پلار مې ناروغ و، کار یې نشو کولی. بیا نو هلته
علي مسجد په لاره چې تاسو وایې لاړې، مطلب مو دا دی چې غوټې مو چلولې چې له افغانستان نه پاکستان ته، او له پاکستان نه افغانستان ته تجارتي مالونه خلک وړي.
غرونو و په همدا دغه قاچاقي مالونه چې وړي، دغه اوړه خدا ډیر دوام نه کړه، یو شپه پر سبا یې بیا نو ما د دې توان نه درلود، ځکه نو زه خو حال کوم. نو بیا په ما لګوب کې بیا زموږ خپلوانو پټیو کې کار کول ته لاړل. دا د ژوند هغه کیسې دي چې په سړي باندې راځي. بیا نو بټیو کې مې کار کول، بټیو بیرته راوزګار شو تر جوالیتوب، بیا مکتب شروع کړ، بیا پاتې شوه منځ کې کیسه خرابه شوه. بیا نو د شپې لیسه مې شروع کړه، هم به مې کار کوو هم به مې د شپې لیسه تعقیبو، جوالیتوب مې کوو، د شپې به مې جوالیتوب کوو، د ورځې به مې جوالیتوب کوو، په هغې کې به مې لیسه لیسې ته وتلم، له لیسې نه ایسته لاړم دولتي پوهنتون ته مې ازموینه ورکړه. نو په داسې حالاتو کې چې ډېر وخت رانه مکتب هم داسې شوی و چې کله وایو کله مو وایو، دغسې حالاتو کې او یو انتخاب یې وه، هم ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه، علاقه وه. نو یوازې پنځه انتخابونو کې زما یو انتخاب و، ملګرو هم را ته ویلې چې دا پنځه انتخاب دا که دا انتخاب که دا انتخاب، مګر زما یو انتخاب و هغه پښتو ادبیات. بیا ورته کامیاب شو، بیا په ډېرو ښو نمرو کامیاب شو ورته. بیا په همدغسې سختو شرایطو کې چې هم جوالیتوب و هم پنتونو د لسانس دوره، بیا مې پکې دکان پیدا کړ، دکانداري مې کوه، د جوالیتوب پکې راووتو، ژوند روان و. بیا نو بیرته هغه یو سخت حالات راغی، دکان هم لاړ هر څه لاړ، بیا مې ماستري شروع کړه. په داسې حالاتو کې چې هېڅ ګمان نه کېده، ملګرو دوستانو د کور ودانی ډېرې تشویق او له ماسترۍ هم فارغ شو.
په کومه یعنی دقیقا په کومه موضوع باندې مو کار وکړ؟
هغه دلته خو خبره دا ده چې دلته تر اوسه پورې ژبپوهنه وده پوهنه سره نه ده جلا شوې، خو ما هغه هغه چې وتېزست هغه ما په غوث خیبري باندې ولیکه، د غوث خیبري ادبي هستي او د هغه آثار
په کیسو باندې.
خیبري نو زمونږ یو لوی ژورنالیست، لوی لیکوال، یعنی په هر برخه کې چې موږ وګورو، لومړی تاریخي ناول چې موږ په پښتو کې لوستو هغه غوث خیبري لیکلی، د اور لمبي یا د ابدالۍ توره، یعنی په لنډو کیسو کې د دغې برخې یو ډېر لوی لیکوال تېر شوی، خپل هم مسل تېر شوی، او د افغانستان راډیو تلویزیون هغې وخت کې د پښتونستان د غږ او د بلوچستان د هغه لپاره چې خپرونې کېدې، د هغې خپله پروډوسر و، خپله ممثله مو د غني هم لیکلي، ناولونه هم لیکلي، لنډې کیسې ډېرې لري، او په وروستیو کې د تاریخ برخه کې ډېر زیات کار کړی، دومره زیات کار کړی چې موږ ورته د دې اوسني وخت یو تکړه مورخ ویلی شو. نو د ژوند هم تر دې حده پورې راورسو.
همت مل صاحب، په هغه وخت کې چې تاسو تصمیم ونیو چې پوانتون پریږدی او مکتب پریږدی او بیا یو کال وقفه پکې راغله، هغه وخت مو هم ادبیاتو سره مینه وه او کدا مینه وروسته پیدا شوله؟
نه، زما د ما هغه وخت د کوزې پښتونخوا نه راغلو، خپل وطن ته راغلو، دلته به دا د هغې وخت خو دغه مسایل هم چې نوي مجاهدین راغلي وو، دا نور خلک تللي وو، او موږ خو ډېر ساحې سره هم ډېر اشنا نه وو، نو دا د شعرونو سره مې هم هلته مینه وه. بله مینه مې دا وه چې دا زموږ محلي سندرغاړو به چې څه ویلي هغه به هم راباندې خلک یېده، د شعر سره مې هم هغه وخت نه مینه وه، او دا مې هغه کې وو چې شعر به لیکم، خواري مې کوله. خو پوهنتون په وخت کې نو زه په دې وخت کې د ختیځ ادبي بهیر مشر وم، چې بیا بعد له هغې نه بیا پوهنتون ته مې لاړم. نو دلته م یو بهیر جوړ کړ چې ډېر مشران په کښې وو، د هغوی په همکارۍ سره، باز محمد عابد صاحب و، ستان امیر ظهیر صاحب و، ایمل مړوند و، دوست محمد دوست و، او شفیع الله مصور و، دا ګڼ ملګري بیا بهیر هم رامنځته کړه، چې هغه بهیر تر اوسه پورې ادامه لري، تقریبا شپږ سوه او څو شپېته غونډې تر اوسه پورې موږ کړي دي. هلته موږ مخکتنې کولې، کره کتنې، مانز غونډې، تلین غونډې، د ځینو ورځو له هغه ځانګړي ورځو مانځنه هم کوله. او بله خبره دا ده چې زیاتره به ادبي لکچرونه وو، او په هغې کې به استادان لکچرونه وړاندې کول، هغوی به راتلل، لیوال صاحب به راته، ازمون صاحب، پوهان صاحب همکار وو، دا یعنی ټول دغه استادان به راتله او د دوی څخه مونږ زده کړې کولې. او په دې زمن کې مې پوهنتون هم شروع کړی و، نو هغه مې لوسته.
ډېر ښه. د ختیځ ادبي بهیر د غونډو په اړه به وروسته که څه هم تاسو کافي تشریحات ورکړل، مګر ځینې نورې پوښتنې هم مسره شته چې هغه به بیا وروسته د مرکې په دوام کې له تاسو وکړو. اوس خپل یو شعر راته ویلی شئ.
خپل یو شعر زه به وایم، زما هغه ډېر لیکلي دي، نظمونه مې ډېر لیکلي. یا دادا هغه ورځی دی، دادا اختر ورځی بر روان دی، تا تیر هغه بل کال ما اختر ته سلی کلی وو، هغه به وای
مهربانی.
او نظم اختر څه دی؟ اختر ژوند دی او سکون دی، اختر مینا او جانان دی، اختر کله شان موسم دی، اختر ژوند د هوساین دی او بل سره خیجنه د بیوزلو پتندیو د خوخلو کوي شل دی. خپل وطن په خپل کور کې په آرام او دل دی دی او بل نظاری دل دی دی جانان وطن ساتل دی. اختر څه دی؟ اختر ژوند دی د مینو په مسکا مسکا کتل دی، رنگینه بالښت یو ځای د سرونو یې خودل دی، د وصال د شپې په شان د زړګي غوټي سپړل دی، د غربت پیله ټولنې په تدبیر کوري کول دی. اختر څه دی؟ اختر قول د انبیاو او کردار د اصحابانو، څه ځان لپاره غواړي، څه ځان ته خوښول دي، همغسې بل یو ورور ته خوښول دي، هم غوښتل دي، د دروغو نه ویل دي، په کونډیانو پام کول دي، د یتیم خیال ساتل دي، په هر چا رحم کول دي، د مخلوق خدمت دنیا کې د هغې دنیا ګټل دي، د ریا او ځانځانۍ نه حقیقت کې ځان ساتل دي. اختر څه دی؟ اختر فکر د پوهانو د نړۍ بادول دي، د بچو صحیح پالل دي، هم په جونو هم په وړکو کې علم زده کول دي، ښوونځیو ته لیږل دي، د غلیم په مخ څپېړه او همدا یې ماتول دي، خپل اولس او خپل ملت ته یو سهیلي ورکول دي. که دا نه وي نه اختر شته نه اختر دی. اختر چیرې؟ عاشورا ده، کربلا ده، د حسین د بېوسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده، دا څلور لسیزې کېږي چې غوغا ده بس د وږو په مالت کې، شپه ورځ انګولا ده، نه اختر شته نه اختر دی. اختر چیرې؟ عاشورا ده، د حسین د بېوسۍ کیسه روانه، د شمر توره تر ملا ده، عاشورا ده، عاشورا ده.
ډېر عالم. همت مال صاحب، دا نظم تاسو ویلې، شعرونه ستاسو اکثرا په کومو قالبونو او فورمونو کې دي؟
زیاتره آزاد شعر لیکم، نظمونه لیکم، په دې کې موضوعات خره اخیستل کېږي او زه هغه خپل د زړه به راست هغه د زړه خبرې دي چې هغه پکې ښه وځایولی شم. غزل هم لیکم، خو ډېر کار د سروکار مې د آزاد شعر سره دی. آزاد شعر ډېر لیکم.
کتابونه شعرونه مو چاپ شوي دي؟
یو کتاب ملکه د سندرو په 2009 کې دی، الله سو 2009 کې چاپ شوی. نو اوس د شعرونو 2 چاپ ته اماده دي، شعرونې دي، ژباړې دي، دا تقریبا 12 کتابونه مې چاپ ته اماده دي، خو لا چاپ شوي نه دي.
د شیرونو ټولګه مو یوه بل چاپ ته تیار ده او د نور کتابونه ټول نثري اثر دي، څېړنې دي.
څېړنې دي او پښتو حماسي دي، چې هم څېړنه د غزما د مونوګراف هغه و، چې تقریبا زما مونوګراف عجیبه مونوګراف هغه وخت کې تر 300 مخه مونوګراف او ځکه ډېر په اخلاص او د زړه له اخلاصه کار کړی و، هم ډېر په زړه پورې. نورې ډېرې مقالې دي، څېړنیزې مقالې دي، هغه ټولګه ده. دغه د تیزس ما تیزس دی، د غوث خیبري ژوند او دغه اثار.
د دې ناچاپو کتابونو د چاپ څه پلان پروګرام شته؟
وو دی ژمنه را سره شوې ده، د تیزس او د ځینې کتابونه مې د یو بل خبر تاسو ته دا درکړم چې د خلق خیبري د زیاتره لیکنې کېدي کتابونه ورکو ادا او ما په دې تېر کال کې یو کار وکړ چې دا مې ټول د کلکشنونو نه راوویستل او په ډېر سختۍ او زحمت راوست دوا کتابونه د هغه نو مې راټول کړی دی او کلکسیونونه مې راوست دي نو زه یې ژمنه کړی چې راته ویل چې راټولول یې پتاو چې په ولې ما ورلېګلې دي یو دوی افغان شیرشاه سوری چې په هغه لپاره تاریخي کتاب دی هغه مې له کلکسیونونو نه راوست او بل د مرګ سندره ده چې هغه د انګریزانو د دویم هغه جګړې چې دلته راغلي وو د هغې په اړه یو داستان دی داستان هم هغه لپاره داسې دی چې هلته یو د هغوی یو بریګیډیر دی هغه لیکلی او بیا د هغه سره ژباړلی د مرګ سندره نومېږي. نور
دا ټول چې تاسو یادوئ دا ټول د غوث خیبری لیکنې دي.
او دا دوه دا دوه دا د مرګ سندره او د هغه لوی افغان شیرشاه سوری او نور کتابونه یې زما مثال هغه اراکوزی پیغله مقدوني سکندر او اراکوزی پیغله هغه مې اوس راټول شوي په هغې کار شوی دی سه پاتې نو پاری مم کار شروع کړی او لا کار جریان لري تقریبا هغه د هغه ماشا په سر کې د شپږ کار غیبا مم کار شروع کړی دا په بالکل تکمیل شوی دی ما زیتې خاصلی اجمل خبرې ته لګېږي دی او اېدا چاپ هغه پخسته او او ازوسته به مرته ازوسته سره په موافقه نو هغه چاپ اما د دې ځکه کتابونه مې اوس بارې لیدي چې سې دي حکایتونه دي مذهبي او ديني یا اصلاحي هغه دي او بل یو بل کتاب مې ډېر مې خوښ شو او ديني کتاب بلکې د الهي رحمت حقداران کنه دلته خو موږ تدریس سویل کې حقداران څوک دي مګر دا مې ډېر خوښ شو چې ډېر عجیب عجیب مسایل پکې وو کې یو سره خپل اولاد صحیح روزي نو هم د الله جل جلاله د رحمت مستحق ګرځي کنه نو ما ته ډېر خوف بریښي د اردو ژبې نه مې راوش باره بیا او بل زما ځینې هنري مقالې دي هنري مقالې دي مثال هغه تشکیلۍ غږېدلی یم په کشمالو په ګل غږېدلی یم چې فلکلور کې څنګه یاد شوی دی په طب کې څنګه یاد شوی که نه په مصر کې څه ارزښت لري په هند کې خلک ورته کوم ارزښت باندې قایل دي یعنې دغسې شیان هم د هنري مقالې کې دي دغه یادونه کریزه شپه چې ده دا څنګه دغسې هنري مقالې ګڼې مقالې لرم هغه بیا نو یو کتاب دی وحي علي زرګره د ریټر نامه لاندې لا چاپ شوی نه دی چاپ هغه ماده دی خو هغه غواړي وخت غواړي امکانات غواړي یا بچه
د ختیځ ادبي بهیر په باب اوس راته وایست چې تاسو یې مشري کوئ په دې کې د اوس هم ستاسو غونډې روانې دي تاسو مخکې ویل چې موږ غونډې کولې یا شپږ سوه څو غونډې مو کړې دي دا غونډې اوس هم منظمې روانې دي
اوس هم منظمې روانې دي منظمې غونډې کوو خو هغه ملګري چې پخوا وو هغه ملګري نشته هغه زیاتره مسافر شوي دي له وطنه یا وتي دي یا مستوفه شوي دي خو اوس شکر دی دغه بهیر چې له کومې ورځې را پاتې نوي نوي ځوانان ورته راځي او زده کړې پکې تر ټولو ښه کار دا دی چې دلته زده کړه کوي
او خو اصلا د دې بهیرونو که د افغان ادبي بهیر او که ختیځ ادبي بهیر یا په کابل کې ورسته چې د نور بهیرونه جوړ شول په پکتیا او په خوست کې جوړ شوی دی د دې ټولو هدف د ځوانانو روزنه ده او تاسو هم د دې ځوانانو د بهیر په باب راته وایاست چې مثلا څومره کسان راځي څومره بینوال دي د کیسې او د داستان او د شعرونو د لیکلو
په اوایلو کې خو ډیر زیات وو ځکه دا من په ایدیال لاسو یو نویل مریستال کې را پیل کړو دا غینه را په دې خوا مسلسل غونډې شوې دي ډېر لږ وخت نه چې دا کورونا ډېر سخت حالت وو هغه وخت کې څو ونه وزن دی دا او نور مسلسل غونډې روانې دي په دې غونډو کې موږ ډېرې لوی غونډې کړې دي همدا اوس موږ د په دې اوسو وختونو کې د پروین ملال تاسو به خبر یې دا غوې د کتاب مخکتنه مقردا څو ونه وړاندې موږ د عبدالرحمن د ارواح استاد عبدالرحمن پښواک په اړه سیمینار جوړ کړی او همدغه سره د غوث خیبری په اړه تیر کال د هغې یو لسم پلینو د هغې لپاره سیمینار جوړ کړی و. تا سیمینارونه جوړوو په کې او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله دغه کیسه دغه د بهیر مسله را شروع شوه تکل صاحب یوه ستونزه دا وه چې کله کله به مونږ دغسې غونډې یا سیمینارونه جوړول استادانو به مقالې غوښتي یا کیسه به هم غوښته خو استادان هم ډېر مصروفه دي هغوی خپلې علمي مقالې او په پوهنتونونو کې په دې ځایونو کې خو ډېر مصروف دي. بیا نو دا فکر ولوېده چې راځه یو بله لاره انتخاب ده راځه په همدې ځوانانو کار وکړو ورو 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 نو اوس څخه مرحلې ته رسېدلی چې څه رقم سیمینار وي څه ډول سیمینار وي څه رقم غونډه وي همدا ځوانان دي داسې مقالې لیکي چې
مرکز او په نور ولایتونو کې د ټولنو یادونه وکړه د بهیرونو یادونه مې وکړه لدې بهیرونو سره هم ستاسو څه همکاري ملګرتیا شته د سیمینارونو په جوړولو کې یا د مشاعرو د کیسو د محفلونو په جوړولو کې
وو د ټولو سره اړیکې لرو. اته دلته د بهیرونو ترمنځ یو ګروپ هم جوړ شوی هغه دغه د واتساپ یو ګروپ جوړ شوی او ځینې پکې فعال هم دي. خو پخوا چې لغمان ته لاړ یو کنړ ته بتلو مشاعری به هم کولې مثال ولسوالۍ ته تلو ولسوالۍ کې همدا واړه بهیرونه تشویقول هغوی سره به ګډې ناستې وکړلې چې هغوی تشویق شي ځکه ختیځ ادبي بهیر خو یو یاد بهیر دی په دې سیمه کې په دې علاقه کې ځکه دا ډېر وخت وشو چې مسلسلې غونډې کوي نو دې لپاره به تلو مثال مو به وتو یو ځل به لاړو د حسن کاکړ د ارواښات پوهان حسن کاکړ د ارواښات شپون صاحب په مقبره به مشاعره جوړه کړه که نه دغسې دغسې ځوانان به م راټول که دغسې مې هغوی به کېناستل دي هغه ته به مې فکر ورکړي چې دوی د شعر او د ادب سره مینه پیدا کړي او واوري نو دغسې سفرونه هم کړي دي ولسوالۍ ته لاړ یو خو لا په دې هڅه کې یو چې ولایتونو ته لاړ شو خو متاسفانه چې لا نه توانېدلي زمونږ خو خوښه دا ده چې کندهار ته لاړ شو مزار ته لاړ شو بدخشان ته لاړ شو هلته دا ټولې ژبې د هرې ژبې هغه چې دغسې یوه برنامه چې دا دغسې یو بهیر چې نو که دوی سره ناستې وکړي دا هم د ژبې لپاره هم د ملت لپاره هم د دې خلکو د یووالي لپاره ډېر ګټور ثابتېدی.
نو ستونزه په څه کې ده؟
تکل صاحب تر ډېره پورې اقتصادي مسایل دي ځکه شاعران خو پسې خلک دي چې هغه امکانات هم نشته که نه امکاناتو ته په کتو یو وخت کې خو زیاتره ملګري دوستانو خپل زیات دی ورکوو د هغوی روزګارونه او کارونه او په رسنیو کې به چا کار کوو چا یو دي چې چا بل دي نو او بله خبره دا وه چې دا زموږ بهیر چې و تر اخره پورې نه سیاسي شوه نه چا پورې چا پورې وتړه نه کوم این جی او پورې هېڅ نه همداسې خپلواکو نه پیلې پاتې شو او د یوازې د ادیبانو یوازې د لیکوالو شاعرانو او ژورنالستانو بهیر و او بهیر دی او روان دی شعار هم همدا و چې د هېچا نه دی د هر چا دی نو امکاناتو ته اړتیا ده او دا هر څه امکانات غواړي نو امکانات دي دا ټول مسایل
احمد مل صاحب د خبرو پای ته ورو ورو نږدې کیږو په یوه شیبه کې به زه له تاسو هیله وکوم چې خپل یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کړئ خو له هغه مخکې یوه پوښتنه چې زما په ذهن کې پاتې و دا وه چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته د ماسترۍ نه وروسته هم دوام ورکړئ؟
هو که امکانات یې ولرم ځکه اوس امکانات نه لرم غسې دکتورا چې د مصرف غواړي او زه د دې توان فلحال نه لرم خو پوره ورته چمتو یم ماده یم او دا مې هیله ده او چې هر ډولي انشاءالله هڅه کوم چې دا مې ارمان دی دا مې د زړه ارمان دی هغه ارمان دی چې ما په بټیو کې کار کوم، ما به د علي ماجد په دې غرونو کې پندونه چلول او دا مې ارمان چې تر دې ځایه دا تعلیم رسوم رانږدې کړی مې دی او امید لرم.
هیله من یو چې دې ارمان ته مو ورسېږي، دا نور ارمانونو ته مو ورسېدی همت مل صاحب. او ماته داسې ښکاري چې دا همت مل تخلص چې تاسو غوره کړی دا هم بې دلیل نه و، چې له هغه حالاتو نه مو ځان راوایست او تر دې ځایه پورې مو ځان راورسو. نو د خبرو لپاره ډېره زیاته مننه. اوس له تاسو نه یو شعر اورو او بیا خدای پاماني سره کوو.
زر دسترګې لکه غوري د اتناس کهکشان په شان ته دنګ غړې ګرځي، سپېدې د شفق شین دي له رخساره، ننګو کې خلقي بیرغ رپیږي، دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي. په مسکا مسکا روانه ده را درومي، د ټیکري پیسکه د ځان پسې راکاږي، د غزل په څېر به راز د زړه راسپړي، په پارجنو شونډو رو رو چغږېږي، دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي. د حمید رومانی غزل په سیر د شیدا د تخیل اخیری حد دی، د خوشحال غوندې بیدار په جار وای، اننګي په غوندې تپاتې کیږي، دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي. حقیقي دنیا کې خوار فقیر ملنګ یم، بادشاهي مې جوړه کړې ده، د مینې د خیالونو په نړۍ کې مې ژوند جوړ دی، حقیقت نه په مجاز کې ښه تېرېږي، دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي. دا نظم نو یو شعر
د ختیځ ادبی بهیر مشر شاعر او لیکوال ضیاءالدین همت مل د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې راسره وو. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه.